السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تکرار اوري خو په پایل کې په مکړې د دې سات خبرونو ته لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې د جون له نهمې سهار راهیسې چې تطبیقیږي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګوه او د دې پریکړې هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس ای وی ویزه درلودونکي کسان استثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی نندوشمه د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک بختر اجانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرنس کې د پلاوی ګډون او د دوړو هیوادونو ترمنځ د پخوانی یو پریکړو او ژمنو سیړل یاد کړی دی. په تاشکند کې د پانګونې د نړیوال کانفرنس هر کال د چاو خواصلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پله ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 1,300 تنه بشري مرستې لیږلې دي. د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینه تهران ته تللی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړې. که څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوې نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اجانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په می میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. او تمه ده سبا سه شمه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په تمرینی ترمینول احصا تمرینی کم کې دی او د سوریې په وړاندې لوبې ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دوی مورسته د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره هم مدګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل میدې باندې څومره فشار راوړي. تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کوم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزه ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضمه شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ او کنه خوراک په کوم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږئ او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپه ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک سید دی. تاسو ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپه ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخي، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څه څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو خورو چې تر څو وکول شي مېده په دغه وخت کې ډیر فشار بیرانه شي؟
فرید جان، زموږه خو زما نوم لکسون ناسم واخست چې هغه غوسته اسلاشي، خو زه به اوریدونکو ته زموږه د اختر مبارکي وایم او اوس پر ایشن ساتو پښتنه تا. نو دا وچه توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپل میډی ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې معده کې داسې یو څوک شته چې اړ ته وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپله سره خپله اصلا داسې وي، خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سړی توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا دا ډېر شیونه خوري او دا غي پایله بتاوي چې انسان په ډېرو ستونزو اخته کیږي، روغتیایي ستونزو باندې اخته کیږي، په تکلیفونو په دردونو اخته کیږي. دا چې کوم ستونزې دي تل ته دا یو څه واخې کې بل څه ورسته بیا وکړي. او
ولې دا توازن د خلکو نه خطا کیږي د اخترونو کې؟ ځکه کله کله ډېر داسې شوی دي چې سار کې مونږ کلچی وخورو یا خواږه وخورو، میوه وچه میوه و خروج چرته ملمانت للیو، بیا غرمه که ورپسی غوخشی، بیا شپه غوخوی، چنگه کولشو دا توازن ساتو؟
فرید جانی، دا خونو داسته ده چه چو لاملونه لری. یو خود داسته هوا ایم چه دا افغانستان دیر باخ خلق بیوزله دی. او به وزلته چې هغه ته په میاشتو کلو کې هتا غوخه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه به وزله خلکو ته چې غوخه ورسیږي، نو دوی که چېرته غوخه لږ څه زیاته وي، دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوخه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوخه پخه کړي او که پخه شوي هم دا سره چې پخه شوي غوخه لږ څه ډېر ساتل کیږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کیږي، سره یې تقریبا 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې د دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبور دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري، یو ناڅاپه چې ورته ډېر ورسېږي، نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت دی هم یو علت کې دی، چې دوی وایي چې څنګه کو نو خو خطا ساتلی نه شي، خوساکي مجبور یې وخورو کنه. دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي، نو دوی ته مجبوریت بیا نه و چې ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی، هلته زموږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي، د بیلګې په توګه د غرمې مال دی موږ سره ناست چیزه، یو کس بیا پاسېږي د میلمه د قدر د پاره پاسېږي، خپل هغه بیا لاس باندې غوښه واخلي او د هغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې. نو دا بل یو غلط شی شو. سړی چې یو چېرته ځي خو صحیح ده چې آدابو نه کار اخلي، بل چېرته بې حده ډېر نه خوري. بعضې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي، یو څوک چې د یو میلمه په حیث یو کوربه کور ته لاړ شي، بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري، نو هر کوربه چې بیا پرې خاني کې یاره ده ته خو ادب زه نه دي بې حده ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی یوازې ده چې لږ احتیاط کوي، ډېر نه خوري. خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ تلار هلته نو داسې نه ده چې بیخي به سړی ډوډۍ نه خوري. واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري، خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله ګزاره واچه ورته واچه خوره.
کوربه شکایتونه کله کله کوي، ډاکټر صاحب وایي چې دا خو مونږ تاسو ته پخ کړی وو خوري، نو مونږ خو بل چاته نه وو پخ کړی. هغه میلمه فکر نه کوي، مجبوریږي چې ورته وایي چې تا ته مې پخ کړی، بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي، سره به په مسلحت باندې وو کې په یو بل سره په تفاهم باندې وو کې چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده، خو زه کوم معده کې مې ځای نه شته. غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده، اضافه گنجایش په کې نه شته کنه. داسې نو سړی به د کوربه په حیث دا زیاتې ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي، نه خوره نو داسې. نو دا یو بل علت دی چې سړی توازن له لاسه ورکوي. ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والا دا ډېره بې خونده ده، مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کېږي. نو دغه شیونه باید نو ودوسي. نو دغه دوم شی چې زما په فکر کې وګرځي،
او ډاکټر صاحب، د غوښې خوړل داسې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري. غوښه څومره ثقیله ده؟ معده څومره ازمولی شي؟ لکه هغې نه مخکې چا ترکاري باب خوړلی وي یا همدا میوه یې خوړلی وي او غوښه په ډېر اندازه واخلي، دا څومره په معده فشار راوړي؟
فریز جانې، داسې به ووایم چې غوښه چې ده، البته یو برخه ده چې هغوی ته مونږ سره غوښه ووایو، یو برخه ده چې هغې کې بیا وازده ډېره ده. نو غوښه که داسې وي چې ډېره وازدهنه غوښه ده، نو د هغې خوراک چې وګوري هغې کې ډېره وازده ده، د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ته چې نسبتاً بې غوره ده. بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده، هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو دا مطلب دی، د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته، د هغې ازمول څه آسان ده نسبت هغه سرې غوښې ته. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازده نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله د نن هغه سرې غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنې غوړ انسان ته هم ډېر تاوان نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی. کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي، ډېره غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې، نو دغه تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې غوښې ډېرې خوري نو کله داسې کېدی شي چې نیمه شپه یو ناڅاپه فکر کوي چې زما د پخې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښی دی، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده، یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات چې هغه بیا حیواني غوړ حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات چې انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانۍ خبرونه کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا دی چې کله چې سړی غوړه غوښه وکړي نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی. فعالیت مطلب دا دی چې یعنې هغه معده نشي تشېدلی، حتی کله کله 15-18-12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي، یعنی سست شي، حرکت نشي کولی. نو هغې په سر کې استوګ یا بل شی کلچې ملچې ورسره وخوري، ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که ته کېږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکت سستوي.
دا ځینې کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی دې لپاره چې د ډوډۍ ازمشي په خصوص شپې طرف نه، بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، دا څه کې دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ ازمشي کنه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دې چې معده باندې فشار راولي هضمې ته خاصه ګټه نشي رسولی. نو علت یې دا دی چې خپله کولا او پیپسي دغه شیان چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر دی، زه کولا او پیپسي به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. ښه به دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنې عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم، یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم، بیا په فعالیت راځي. نو دا یې ښه لاره ده نسبت ته چې کولا یا پیپسي څوک وڅښي.
او ډاکټر صاحب، کسان چې د اختر پښپ ورځو کې ګډوډ خوراکي خواګم خوري ترخم خوري غوخم خوري دوی ته مخابرات ساده بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي
رژیم باندې په نشو مطلب څه
رژیم نیولای وي او د اختر پښپ ورځو کې دوی ډیر خوړو سره یو ځلې مخ شي دوی ته تاسو ته ویل غواړي چې ترڅو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډیر ونه نشي دی شپ ورځو کې
نو د وزن د پاره خبره ده چې سره باید څنګه چې تصمیم نیول لري چې خپل وزن کم کی ماغه ډول باندې وځي مخکې درځي پرله دې چې د دفتر په ورځ دي نو سره باید تاسو فکر وکړئ چې کچا مثال په توګه غوښه ډیره خوړل دي نو دا غیر بدل کې باید کوشش وکړي چې هغه لکه اورلونه لکه پریزو کې چې خپل غوښه کې هم غوښتا نو یې په خپل ځای پکې وانه چول شي یا دا چې په عینه وخت کې چې غوښه ډیره خوړل نو باید د نورو ډوډۍ باندې په ډیرې سپادونی کارول هایټ نامې مطلب ده چې نه راځي غنم باب او ریجی باب او کچالان باب ته شي نه دي نو دینه باید ډیره استفاده ونی شي نو یو ځینې کې یو ځکه سره باید لکه کیمیا پکې راولي نو که غوښه یو پټه زیات شي غوښه د سره کم کې ډوډۍ باب ریجی باب کچالان باب ته شي نه دي ور سره کم کې او که تاسو نه کوته نو نو د تبام تکلیفونه دې چې وزن باور سره زیاتی کینو
د تختر پښپورزو کې چې خلک ډېر غوخه خوري د دوی یو استدلال دا وی چې دوی واز لکه غوخه خوري او دا د ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې واقع نم داسې ده
نه دا چې وایم د سینه چې غوخه باندې وزن زیاتیږي بلکې غوخه چې ډېر خوري هغه باندې هم وزن زیاتیږي بل دا چې مخکې یاد کړه چې غوخه چې زیاته شو هغه نه بیا نو د نقرس تکلیف سره لیکه پیدا کیږي نو دا نه سلام چې هغه وزن نه زیاتی
د اپنډکس په اړه کراته وای او دا اسهالات او د تورته ناروغي اند چې بخترونه کې پیدا کیږي استفراق خلقي د دې وجه څه کېدلای شي آیا یوازې لته هم د ډیر خوراک ده او کنه تر شای نورې لته نه وي
مطلب هم کانګه وا
کانګه اسهالات وی او سر پڅن کې کزنې کسان اپنډکس کیږي
اپنډکس خو بل څه ده مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې چې د کولمی او برخه ده چې هغه پر سی کې التهاب کیږي میکروب کیږي هغه بالکل ځانګړی مفاس هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري د اپنډکس کولمی او برخه ده هغه نو چې وګورې د آسیا نه نیولې ته اروپا او امریکا دې ځای نه پورې دا الکه څه 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 کې معلوم نه چې ولې دا چې کیږي یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري زور ځوان او د هر هیواد د اته یو څوک چې ډیر ډنګر وي او ویخي هغه روزه نیسي هغه ته هم کېږي چې روزه نشته یو نه صاحب د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي نو څنګه چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو یو کس په دې هواد نه بهر یو ډېر مهمې لوبې کې و الته ورته اپنډکس کول می تکلیف پیدا شو د مالټا عملیات شو تا دې دې چې څنګه دا اخترو یا دې شي نه خور دي بلکې دا خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې و نو په دې اساس باندې اپنډکس ویل بل باس ده راغلو دې ته چې دا تاسو ول ولټي کول کانګا کول نسناست کول دا نو د هم ډېر الکترون لري د کانګې کولو الکترون ته د چمېدې کې یو شې نشي پاتې کېدې مې ته خپل عصبي شې نارامه شې دا دې لپاره هم دې الکترون لري اشته الکترون ته دي یا دا چې یو څوک ته به حد ډېر پوند شې نه لکه مرچ سرکا لیمو دا شې نه کډې روخري چې ازمولای نشي نو په دې اساس باندې ته مې دې دیوالونه تخریشي هغه چې تخریشو هغه ته حتا السر جوړته وي یا قرحه ورته پیدا کیږي نو هغه کسان ته یو د خیدازه چې بچا تا کله کله حتا مې دې نه وینه بیا راوځي نو دا ری به یو نه خبره چې دا یو خشته خرابې کول سره او بل هغه ډوډۍ به د وخت په میته کې ساتل کیږي نه هغه به سره څنګه کوي او بل کله کله ځینې شینې چې ډېر مختلف شینې چې سره وخوري نو یو بل سره دا مختلف خوراکونه تعامل کوي دا معنی چې نه لګیږي یو بل سره نو دا هم ته بیا د دې باندې کیږي چې سره څنګه وکړي او راغله نس ناسته چې خپل د ډېر وخت نس ناسته هغه انتانی لاملونه لري. انتان مطلب دا ده چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي یا ځینې نور شیان هم شته چې امیبونه او دا شیان چې سړي ته هغه نسناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه چې د ناولوونه پیدا کیږي سړي ته ناول خوراک نه پیدا کیږي، هغه خوراک چې پوښه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کیږي. د بېلګې په توګه وایم که څوک پر نیوزي کې پانی والا شین یې کاو دے یا تا چې د ملی پانی دی هغه اندل شوی نه دی ناولی دی هغه چې سره وخوري نو هغه په اساس باندې وایي د ویروس نه پاغي باندې دی میکروبونه پاغي باندې دی حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کیږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت د اتاشه نوسی بلکې مختلف ګډوډ شي نه چې څوک خوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شودو طاقت نه لري یا چې شودو سکي نه ستاس کې ورته پیدا کیږي. نو دوی خو دا بیا وزلې یو عادت کې لکه افغانستان غوډې په مثال په توګه اختر وخت کې یو چیرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شودو وړاندې کی او د په غیر د ماشوم علینا چې د مور شودې سکي بیا په ژوند کې شودې نه سکي کله چې شودو ته وړاندې شي د بدن بغت نه دی د وسره نو کې دی چې د نس ناسته ته پیدا شي د دې د دې کوم ویروس او سی میکروب او سی کوم امی پورته وسی دا چې نه د لامل کې دی چې د نس ناسته
او اوس خو نختار د او خلک راغ وخت ډیر دی سره غوخه هم وی کوفته مرنه جوړی کباب مرنه کوي دوی کې والا غوخه هم دا غوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولې یا کبابونه ورنه جوړول کم ډول باید وخوړل شي.
لومړی باید تاسو باندې چې نه چې غواخه باید په اور باندې اور می مطلب دا دی نه په خشي او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوس نو کېږي چې دغه وازاد دی دا چې خامه مونږه زناور په نه چې خامه په خو کړو مونږ چې دا خبره په دې واسه چې اروپا کې لپاره برګه تا شي نه شتا دلته هغه ځینې کسان دي دا سره غواخه چې دا هغه کوفته دی لکه دا کوچو غونه په ډوډۍ سولای او دا خو دې نو دا چې دې نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شه دې نه سالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وي هغه غواخه چې کوفته شي دا ډوډۍ باندې سولول کی هغه ډیره قیمتي هم ده دا په دلته اروپا مغازو کې ډیره قیمتي ډول باندې داخل شي او خلک سولای په ډوډۍ باندې نو دا یو نه سالم کار دی. نو فضل لوخته د افغانستان کې دنه نه خوڅوک داتار نه کې یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم هغه ودا کوي خو دنه افغانستان کې غواخه پخ شي پرغ له دې ته چې آیا غا کباب شي کوي شول شي او یا د داش کې کې خو شي هغه نه ده چې خپل پند پورې ده تبي پورې ده. مهمه دا ده چې غواخه باید ځینې ځینې کسان اوس بیا اروپا ته راځم په نشین چې کبابې د خپل رستوران او حالات چې دي هغه ته وایي چې نه نه د سی په تاسو چې بي خي کبا پیونه یي مېنس کې یو کوټه یې نه باید پاتې شي چې غوسه ما باید یو تاس کې غونې دې سره غونې نه غونې یو چټي نه راځي هغه نه خوږي. نو دا هم یو نه سالم مګه زاده دوی باید ورګي دا وایم واخه باید اسی وسی چې سم ما ښه شي وسی دا چې په دې کې شو شي او کټ کبا په ډول وسی یا داش کې خوري شي دا مهمه نه ده دا چې خپل خواخه هر رقم چې چې د چا خوخي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کې چې ستا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي بس ما غته خوري.
دا خبره خو مخکې تاسیاته کړو خو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او که کوم شان لکه وبل سره خند لګیږي چې د سبب کیږي یو څوک کانګي وکړي اوس غوخې ډېرې دی او دختر میوه او کلچې او کیک خلک څه وکړي کوم وخت غوخه وخوري کوم وخت کیک او کلچې وخوري.
نو کیک او کلچې د غوخې په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخ په وخت وخوري او هغه نو وروسته کده چې چې د یو سره د خپلوانو کوي چې هغه نو وروسته نور خپلوانو کوي نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لا چې ځین کسان یو برخه په پخوځي ځینې به بیا خاري بسونو کیږي د کورن تر بسونو پورې خو یو ټوټه لار ده. نو دا کلچې ملچې زر هضمي نو راغلو د واخې پښتني ته د واخې برخه کې باید وای ما چې نو واخې چې دا اصلا سالم ما تغذیه دا ده چې اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام واخې تیرند شي نو 300 ګرام په اوو ورځو کې چې وګوري کنه یعنی د ورځې او دا چې په فکر کې چې 100 ګرام نه هم ډیر کاته دا چې 100 ګرام که په ورځ ته اوخه ورځ کې 200 ګرام کی 200 ګرام نه چې 300 ګرام چې صاحب کې ورځ ته نه لگا په خای سړی ته اجازه ده چې سړی اوخه کنه نه سي نو لومړی دا به اول بعد په خای کې اعتدال وکړي بیا که واخه خوري نو هغه په غرمه کې چې ما کې خي دا ورځ بیا وکړه د نسبتا او سره ګرځي حرکت کوي دا غي حزمول اسانه دي او که سره د شپې بیا ډیر واخه وکړي دا د شپې بیا څنګه مچ یاد مخکې یاد کړه واخه چې دا هغه پټ غوړ لري یعنی هغه تک سره واخه چې دا هغه د بیغوړ نه دا غي کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا واخه وکړي دا معنا چې هغه کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغه کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کیږي چې ټول شپه د دې معده نه تشيږي هغه یو خو پروت ده دا انسان بل غوښه یې خوړلې غوښه کې بیا غوړ موجود دی نو دا په دې اساس سر چې پورته شي اصل اشتهای پوټېمي په اشتهای دی نو دې لپاره به د شپې سړی نسبتا سپک شی وکړي که د مثال په توګه وایم که څوک روغ دی د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچباب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي دا هغې ازمول ډېر اسانه دی نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان، لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ، په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي، څه باید وخوري، په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بې کاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه.
مهرباني، په مینه، په خوښۍ.
ژوندۍ اوسې کور مو ودان. اوریدونکو، د خبرونې دویمه نیمه نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندریا اورو تاسو هم په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم. د سندرې نور پروګرامونه مه هېروئ.